غصه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسې ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو، دې ته بیا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو یې، دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او غبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولی شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي. یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي، شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یاد نشي، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پیش را مېسته سو، د یو زیات سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې را مېسته سو د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې تر سره کوو، د تخبرګونو نه وای چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه، یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګون نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګون نه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د ټریګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د ټریګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو، سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کوو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی خبرګون نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چیغې وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیغې وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکاره کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکاره کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکاره کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې وروسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، دا چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه، قضاوت کوو، یا نه خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستی خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي، چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندیږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، داغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندیږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلوم و څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځي د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دا محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دغه د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې، په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلی کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی، ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلوم کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شیان ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسې پرېکړه مه کوئ، تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسې کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیله مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نوروز لوست شر اخلاص تویم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څه و، او زموږ استاد تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق. نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسې د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومولو پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده. یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای. چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو ښه پوهول لرو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، ورسته کولای شو چې خپل احساسات په شډه ول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای شو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کی شو، خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي، مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ. ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کی، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانه اخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا وایست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر به ارزښت احساس کی، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلې دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ ښه پوهه ځینې ولري نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا څو لحظه صبر وکړئ ځان آرام کړئ ورسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنشونه رامنځته سي نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړ سره مخ ته یوسي او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دی او پرواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دی تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندل سي د احساساتو نمول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو شپ او تر لاسه کو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه په تر لاسه کو او شی وپیژنو دا تفي فشار کومول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو هغه ته نوم ورکو هغه شو پیژنو نو دا دي چې موږ د هغوی شدت را کومولای شو مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست تاسو په هیږي چې د کچيري مثلا په یو غونډه کې په یو مجلس کې تاسو وو په هیږي چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي نو دلته دي چې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږي چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ کچيري تاسو خپل احساس تو پیژنې هغه کنټرول کوي نو تاسو کولای شئ دغه منفي احساس شدت راکم کی او دلته دی چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي دا اړیکو شوالې د احساساتو نمول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کو یعنی کچيري تاسو خپل احساسات وو پیژني د هغه سرچینه معلومه کی او وکولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډول سره په شو الفاظ سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نشدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو شاړې کرامسته کیږي نو ځکه د احساساتو د نمول اهمیت د اړیکو شوالې دي د اړیکو په شوالې کې یعنی تاسو اړیکې د نور سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور للارې تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ ستونزې په شډه سره حل کړئ رازوتی ته چې څنګه خپل احساسات ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاس یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاس یا ډیر خوشاله یاس تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او د سنور مثلا د پوستکي سپینوالي یا سرواري دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په شد دقت سره تاسو په ملرنه وکي خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مهارې وته وخت ورکي او هاري وته تاسو په ملرنه وکي خپل احساسات د نمول په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوشی اس نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی کچیر خفای اس یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توب یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یا غصه یا نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیره ویریدل یاس نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیره احساس مو د مینه احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت پیژنې کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنې خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا دي چې تاسو په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفایاس ډیر خفایاس منځنی څنګه چې یاست هغه سلو مرګي هغه سره درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ، خپل احساسات خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري همهغه سه بیان کړئ خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر یو کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیر د قهر وی، کچیر د خفقان وی، کچیر د زړه تنګي وی، کچیر نارامتیا وی، کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بی ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ او هڅه وکړي چې بیان یې کړي. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالې دي. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لرئ، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درک کړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړئ، هغه ته مو نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ. یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوئ. هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ. نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په شډه ول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی کچېره موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای شئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. کچیر موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیر خپل احساسات درک نکو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن مجدته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا اعتیاد په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت مجدته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا پد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوونکو په پای کې ساسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یاست، کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې تاسو خبرګون، تاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطنہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے گزڑوں نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخکلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گران یک حلتا شوی ازان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پولی دمی نے لار واخلا یقین بشی ایمان بشی بیا پتم دیگی دا پلکنو گزارو نا درنا دست تم گھرو بھی نو کڑا نو سندان بشی یا پنجارے شایا ملنگ پوختا نو دا کتو یا بنجاره شیا ملنگ پختنود کوڅو سایه لدای زازا سلکا شاه جهان بش سایه لدای زازا سلکا شاه جهان بش ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بش ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بش جانان 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 جانان